سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د لغمان سمې چارواکي وای د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په دغه ولایت کې د وی غونډه پر مهال راڅرګنسي. راتلونکي اونۍ د پاکستان د پارلمان یو لړ رتبه پلاوی کابل ته راځي او د افغانستان دفاع وزارت وای چې د شاهین قلی اردو پخوانی قومندان محمد کټوازه په وځي ترنوالي تماریف کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د لغمان سیمې چارواکي وای د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په دغه ولایت کې د وی غونډې پر مهال راڅرګنسي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته ویل د هغې غونډې لپاره چې د حزب اسلامي مشر به پکې راڅرګندېږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
امنیتي تدابیر البته په بشپړه توګه نیول شوي دي. سبا به انشاءالله چې په دغه غونډه کې راڅرګند شي. تمه ده چې هغې به خپل هم خبرې
تر دې وړاندې د حزب اسلامي ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې ښاغلی حکمتیار به په نږدې ورځو کې له خپلو یو شمېر پلویانو سره بیا کابل ته راسي. راتلونکې اونۍ د پاکستان د پارلمان یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته راځي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې دغه پلاوی به د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس په ګډون له یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو سره لیده کاته ولري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شاهین قلی اردو پخوانی قومندان محمد کټوازی په وځي څرنوالي تماریفي سوی. د دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي کټوازی څخه به د حملې د څرنګوالي په اړه په لټنې وسی. دا په داسې حال کې ده چې د حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله دوشنبې په ورځ د دفاع پخوانی وزیر عبدالله حبیبي یو لوی درستیز استعفا وکړې. د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو په شاهین قلی اردو باندې لومړی انتحاري او بیا وروسته ډله ییزه حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په دغه حمله کې لسګونو افغان سرتیرو ته امر ژوبله واوښته. او د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي عدلي او قضایي بنسټونه د احمد اشچی قضیې ته د رسیدنې توان لري. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن په کابل کې بی خبري غونډه ته وویل لازمه نه ده چې دغه قضیه له هیواد بهر حل او فصل سي.
حکومت افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی ما توانی را دارند که به قضایا رسیدگی بکنند و نیازی نیست که در بیرون افغانستان قضیه مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
تر دې وړاندې احمد اشچی ویلی و چې که د افغانستان عدلی او قضایی بنسټونه د دغه قضیې ته رسیدنه ونه کړي نو نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي. د جوجان پخوانی والی احمد اشچی ادعا کړې ده چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم کسانو دای شکنجه کړی جنسي زورولی ده. خو د ښاغلي دوستم دفتر د احمد اشچی دعوې بې بنسټه بللې دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریه دولتي رسنیو نن وویل چې د اسرائیل د یوې راکټي حملې په پایله کې نن د دمشق هوایي ډګر ته نږدې په یو پوځي اډه کې لویه چاودنه شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې مشر رامي عبدالرحمن نن سهار له لندنه په بیان کې ویلي و چې د دمشق هوایي ډګر ته پر تللي سړک چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې د چاودنې ږغ په ټول ښار کې اورېدل سوی و. په سوریه کې د اپوزیسیون دوه مهمو سرچینو هم د دمشق په ختیځو لمنو کې چې نړیوال هوایي ډګر ورته نږدې دی د خپلو استازو په حواله ویلي و چې د ایران د پلویانو ملیشو د وسلو پر ډیپوګانو حملې شوې دي. د دې خبر جزئیات به وروسته درته ووایو. د استونیا د دفاع وزیر ویلي روسیه شایي په سترو پوځي تمرینونو کې د سږکال په دوبي کې خپل زرهاو عسکر په بیلاروس کې ځای پر ځای کړی. د استونیا دفاع وزیر دا خبره ناټو ته د خبرداري په ډول کړې ده. ټاکل شوی ده چې روسیه او بیلاروس د روان کال په سپتمبر میاشت کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. داسې انګیرل کیږي چې شایي په دغو تمرینونو کې به تر یو لک زیات عسکر برخه ولري او حتی د اټومي وسلو روزنه به هم پکې شامله وي. دا به له 2013 میلادي کاله په سیمه کې تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه وي. وروسته به د دې خبر جزئیات درته وړاندې سي. د جرمني ستر اعظم انګیلا مرکل وایي د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کارونو د انقرې او برلین اړیکو ته سخته ضربه ورکړې ده. مرکل نن خپل پارلمان ته په وینا کې وویل چې په وروستیو ورځو کې پرمختګونو له جرمني او اروپایي اتحادیې سره د ترکیې اړیکې زیانمنې کړې دي. د جرمني صدر اعظم اندېښنه څرګنده کړه چې په ترکیه کې وروستۍ نظر پوښتنه چې د اردوغان صلاحیتونه زیات کړل پر دیموکراتیکو شرایطو کې نو تر سره سوی، خو هغه وویل چې لاروپای اتحادیه یا ترکیه مخړول د یوې خوا په ګټه هم نه دی. میرکل دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ترکیه حکومت پرون تر زورو زیات کسان له فتح الله ګولین سره د تړاو په تور ونیول. د ترکیه حکومت پر ګولین چې په امریکا کې میشت دی تور پورې کوي چې تیر کال یې د اردوغان پر ضد د ناکامې کودتا پلان جوړ کړی و. د فرانسې د استیناف محکمې سربیا ته د کوسوو د پخواني ستراعظم راموش هرادینای د سپارلو غوښتنه رد کړه. د سربیا حکومت راموش هرادینای په جنګي جرمونو تورن ګڼي او د فرانسې له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې ورته وی سپاري، خو د فرانسې د استیناف محکمې نن د هغه د ازادۍ حکم وکړ. هرادینای نن د محکمې د حکم تر اعلان وروسته د فرانسې په کولمار ښار کې د محکمې د ودانۍ مخکې راغونډو شویو خبریالانو ته وویل: د وای ما په دې قضایي پروسه کې څلور میاشتې وخت ضایع کړ. دا پروسه باید اسانه او په چټکۍ پر مخ تللې وای، خو البته د محکمې پریکړه ماته دا اجازه راکوي چې تر دې وروسته خپلې دندې ته ستون شم، خو زه بیا هم افسوس کوم چې څلور میاشتې وخت می ضایع شوی دی. د سربیا حکومت د کوسوو پر پخواني صدر اعظم راموش هرادینای تور پورې کړی چې له 1988 تر 1989 میلادي کاله چې د کوسوو د خپلواکۍ جګړه روانه وه، هغه د ملیشا ځواکونو قمندانو جنګي جنایتونه کړي، خلک یې تښتولي او شکنجه کړي دي. هرادینای د روان کال د جنوري په 14مه په فرانسه کې نیول سوی و. راموش هرادینای 43 کلن دی او دوه واري د هاګ په نړیواله محکمه کې تر محاکمې وروسته برات ورکړ سوی و. اسرائیل وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د داسې تفاهم په لټه کې دي چې پر اساس به ایران ته اجازه نه ورکول کیږي چې په سوریه کې د ځان لپاره دایمي پوځي اډې جوړې کړي. دا خبره د اسرائیل د استخباراتو وزیر اسرائیل کاتس پرون له رویټرز خبری آژانس سره په امریکا کې کړې ده. د اسرائیل د استخباراتو وزیر په واشنگټن کې دی او هڅه کوي چې سپینه ماڼۍ او د امریکا د کانګرس مهم غړي قانع کړي چې پر ایران د امریکا بندیزونه زیات کړي. اسرائیل کاتس ویلي چې امریکایي چارواکي به همداراز پر حزب الله چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي د بندیزونو زیاتولو ته وهڅوي. اسرائیل کاتس د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شی اړخي لیکود ګوند غړی دی. هغه ټینګار کړی چې اسرائیل له واشنگټن نه غواړي چې سوریه ته زیات پوځیان واستوي، خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید له روسانو سره خبرې وشي، ایران تهدید کړي او د بندیزونو د زیاتولو په څیر یو لړ کارونه وکړي. او روسي چارواکي وایي په کالینینګراد سیمه کې د منځنۍ اسیا 12 وګړي نیولې دي. د چارواکو په وینا دا کسان له یوې سختدریځي اسلام پالي ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې چارواکو پرون وویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یا داعش دوه مشکوک پلویان هم نیول سوي چې د روسیې په لرې ختیځ کې د سترو حملو پلان درلود.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک پروگرام کې په دې ساعت کې هم زحمت چې برو ظریف نظر ستاسو قربانی و. السلام علیکم. دا سات تر 15 بجو کابل ته د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع د وزیر د روانې ودی د سفر پر مسلې بحث کو. جیمز ماتس د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د متخصصینو لوي ډلې سره راغلي دي تر څو د افغانستان اوسنۍ وضعیت وڅېړي او د حل لارې چارې ولټوي. جنرال ماتس وایي:
موږ په افغانستان کې ستونزې ارزو، په دې هیواد کې جګړه د یو ملت نه بلکې د ملتونو ده او د ختمولو لپاره یې ګډ کار او هڅو ته اړتیا ده.
کابل ته د امریکا دفاع وزیر په داسې وخت کې سفر وکړ چې تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر کابل ته راغی، بیا په اسلام آباد کې او له هغه وروسته په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ماک ماستر تر سفر مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی وو چې د دې لپاره افغانستان ته استوي چې د افغانستان وضعیت له نږدې وګوري. د راپورونو له مخې شای امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. د مسلې ته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د کابل د سفر پر مهال اشاره وکړه. د ماتس په سفر پسې ډیوډ پیټرایس چې د 2010 کال له جولای څخه د 2011 میلادي کال د جولای تر وروستیو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وو، بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته د نورو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه وویل:
زه فکر کوم چې موږ باید په افغانستان کې وکړو هغه له دغه هیواد سره دوامدار ژمنه ده او باید نور دغه کال په کال ستونزو مخه ونیسو. په حقیقت کې که موږ د پوځیانو شمیر کمو نو له هغې مرحلې لرې یو. ښه دا ده چې له ائتلافي ځواکونو پرته 5000 نور پلي پوځیان ولرو. اوس په افغانستان کې شاوخوا 5000 امریکایي پوځیان شته. تمه ده چې د مې په 15مه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د ولسمشرانو غونډه وشي. داسې ښکاري چې تر دې غونډې مخکې به د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پالیسي روښانه شي. افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو په ارتباط هم شی په راتلونکو نږدې درې اونیو کې پریکړه وشي. نظر څه؟
تشکر آقای شبر. مهمانای محترم ما فعلا در استودیو محترم آقای شیر خوستی والی صاحب اسبق غزنی و کارشناس مسائل سیاسی هستند، همچنان از طریق تلفن مهمان ما محترم آقای شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست اجرایی دولت اسلامی افغانستان هستند و همچنان بله میگن تلفن آقای شاه حسین مرتضوی هم قطع شد. به هر حال محترم آقای شیرخوستی والی صاحب محترم، دوباره خوش آمدید به استودیو.
بله خوسته صاحب، دا ځلې د امریکا د چارواکو دغو سفرونو ته چې ګورو چې د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته راغی او بعد له دفاع وزیر افغانستان ته راغی او دوی د افغانستان امنیتي وضعیت ته او له لوی سره د افغانستان د وضعیت په باره کې خصوصا دفاع وزیر خوشبینی څرګنده کړه، څه فکر کوي چې آیا امریکایان په دې باور دي چې د افغانستان وضعیت په ښه کېدو دی؟
ډیره مننه د ازر صاحب، شابیر صاحب او د تاسو ټولو د ازادۍ محترم اوریدونکو ته سلام. امریکا باید په دې شکه نور هم ګړندي ګامونه واخلي. دا کفایت نه کوي. د افغانستان په فعلي شرایطو کې موږ باندې ډیر فشار دی، د داعش او د القاعده او د نورو ترهګرو، او په داسې حال کې چې هم حکومت ریفورم نشته، دلته اصلاحات نشته او په منځ کې یو کشمکش دی. هم د دو هم په اصطلاح د وحدت ملي حکومت په منځ کې او دا نور اداري فساد چې لګیا دی او د شورا په څه حال کې دی او قضایي سیستم په څه حال کې دی او موږ تجهیزات نه لرو. یعنی زه غواړم چې سومي او سمري اولدار کوم چې موږ مشکلات چی سره دي. د لپاره فکر کوم چې یو اړین دی چې بیرته کومکونه د افغانستان سره راضیات شي، بیرته د عسکرو د امریکایي عسکرو د ناتو عسکرو په افغانستان کې شمیر لازیات شي. دغه یو فکر کوم د ډونالد ترامپ د اډمنستریشن یو مثبت ګام دی چې بل اخر دوی هم دې ته متوجه کیږي چې افغانستان هغه ځای نه دی چې فقط یاد یو بس یا خپل عسكر ترې وباسي، چې هر څومره کتو د عسكر وباسي بیا هم بیرته به افغانستان
کې دی. خصوصا د خوښته سهيله د چې امریکا افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. زما پښتنه دا و چې د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د خپل خبرو پر مهال ویل چې د افغانستان وضعیت په شخو روان دی، په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
خوب ګران داسته چې هر سړی دی خو نشي کولای چې وایي چې افغانستان کې حالات خراب دي.
ولی موږ تاسو په خوای هر وخت خصوصا په خوای هر وخت چې کله حالات خراب شي د امریکایانو ویل دي چې حالات په بده خروان دي. مثلا د اوباما په وخت کې چې کله یاتل زره ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راستول ویل چې وضعیت خراب شوی دی او د عسكر حالت تاسو
و د صحیح خبره ده. خو په هغه وخت دوی دغه سرچ ورکړي، یعنی د دې لپاره یو اړوه ولیدای داس فکر وکړي چې نه هغه موافقه وو او نور اضافه موږ نشو کولای چې او په زمه کې دوی ګوره یو منډیت لري. دوی منډیت دغه و چې القاعده په افغانستان کې بن لادن په افغانستان کې یا بن لادن به خبرت موږ غواړي چې هغه مړی را ژوندۍ را پیدا کو او دوی چې وخت کې بن لادن را پیدا کړي بن لادن منځ یې وړو، نو دوی وایي چې موږ په خپل ماموریت کې موافقه شو ځکه چې موږ دې پر راغلی چې القاعده د منځ یوسو. واقعا هم دغه شایع چې القاعده په افغانستان کې فعلا وجود نه لري او کبي ډیر کم بوي، د سکوم خاص ګواخ امریکای دی موږ محل استراتیجی دی پر کوم خاص ګواخ نه دی، نو په هغه کې دی او موافق دی. مشکل دار چې موږ پر یو نوې مرز دایښ را پیدا شوې چې دغه ورځ په ورځ زای زای پر ځای کیږي او دغه یو عمل و چې تیرونه یو غټ بام هم د دې په ځای باندې واچولو. نو کدی دی وای چې نه افغانستان مخ په خکې کیدو دی فکر کوم دا به یو اشتباه وي ځکه چې په ګراوند یعنی په ځمکه چې موږ ګورو دا حالات چې فیر متوجه کوو ولی حالات په خوي چې د بمو مور په افغانستان باندې لویږي په تا شرایطو کې دا خو دغه انډیکیشن یا دغه ګواه دغه غنور کوي چې په افغانستان کې حالات ښه دي.
بله خو صاحب د په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد په ورستیو کې وویل چې افغانان ډیر کله دا پښتنه کوي چې امریکا باید افغانستان سره دا وکړي او هغه وکړي، لیکن په ورته وخت کې ویل چې امریکایان هم ځینې پښتنې لري چې افغانان په خپل د خپل وطن لپاره څه کوي. د هتا اشاره وکړه ځینو چارواکو ته چې په یو بل باندې انتقادونه کوي د حکومت د نه د حکومت نه بهر هم، او د هغه ته اشاره وکړه. تاسو په نظر باندې دغه انتقاد پر ځای دی چې افغانان په خپل هم مشکلات لري؟
او ما فکر کوم چې خلیزا صاحب هم دغه خبره دغه کاپی لري چې د امریکایان یو مشهور متال دی وایي دا پښتنه م کوي چې امریکا تاره پر څه خدمت کوي، دا پښتنه وکړي چې امریکا زما موږ لپاره څه خدمت کوي، یعنی تاسو د امریکای لپاره څه خدمت کولای شئ. دا فکر کوم هغه جمله ده، ولی زه دا سوایم چې په افغانستان کې وو موږ هم ملامت یو، یعنی که چیرې دوایم چې زه ملامت نه یم نو دا به هم منصفانه خبره نه وي. موږ ملامتیا لرو په دې حصه کې، موږ پاتې راغلی، موږ د خپل د بهتره حکومتدارۍ لپاره کار نه دی کړی. فساد لمن ورځ په ورځ لا زیاته شو. په 14 کالو کې کدی کرزی صاحب دوره وه او کدی ډاکټر صاحب اشرف غنی دوره ده. موږ هغه خپل ناوړه کړو ته چې خلک ادامه ورکوي هغه لا تر اوسه په دې کې خاص اصلاحات نه دي راغلي. نو او موږ ملامتی په دې کې موږ کولای شو چې یو ښه ریفارم، موږ کولای شو چې یو بهتره قانونمند یو ملک وای. موږ متخلق دل کې یو مشکل لري. ګوره ما فکر کوم په بل میس کې خبره ما وکړه.
تشکر خوستیش محترم، ببخشین چند دفعه تلفون قطعش ته زو خاطر یک لحظه به ما موقع بدین که محترم آقای شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری با ما هستن. برشان خوش آمدید میگیم. مرتضی صاحب خوش آمدید به برنامه.
بسیار تشکر، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بله مرتضوی صاحب، زه هم تاسو سره اخلاص وایم. د پروگرام موضوع مودا ده چې روانه وي د امریکا د دفاع وزیر سفر وکړو کابل ته، او د په کابل کې وویل چې حالات په سمه خو روان دي. شیر خوستی صاحب هم زموږ میلمه دی، دی وایي چې حالات په سمه خو روان نه دي. که چیرته په سمه خو روان وای نو د بمونو مور به په افغانستان کې نه استعمالېده. تاسو څه نظر لرئ چې په افغانستان کې حالات د بهبود خواته روان دي او کنه په بدتری خواته روان دي؟
بسیار تشکر، تشکر از شما و تشکر از برنامه شما. شما در جریان هستید که سال گذشته ما یک سال سخت و دشوار داشتیم و در سال گذشته در یک مرحله حداقل هر 6 قول اردوی ما درگیر جنگ بود، اما دشمن موفق نشد که ولایت های ما را یا ولسوالی های ما را به تصرف در بیاره. نیروهای امنیتی ما با مدافعی که داشتن در اکثر مناطق دشمن سرکوب کردن. در این سال هم ما دشواری ها و مشکلات خود داریم، ولی عملیات های تشکیلانه که ما در ولایت های مختلف داشتیم ضربات سختی به دشمن وارد کردیم. همکاری های ما با ایالات متحده آمریکا در بخش مبارزه با تروریسم ادامه دارد. سفر مقامات آمریکا به افغانستان هم در راستای همکاری بیشتر و تعهد درازمدت ایالات متحده آمریکا با حکومت و مردم افغانستان هست. ما یک رابطه تعریف شده و استراتژیک داریم و این رابطه با سفر مقامات آمریکا به افغانستان که آمد تقویت و توسعه بیشتر پیدا میکنه. ارزیابی های کنات دارن به زودی متصمیم نهایی خود در رابطه با افغانستان اعلان میکنه، ولی پیام کنات داشتن است که افغانستان نمیتونه دیگر لانه برای تروریستان باشد و یک جای هم برای تروریستان باشد.
بله مرتضوی صاحب، یک موضوع ما در این شمی گذشتنش یک هفته قبلش یک مصاحبه مفصل با دکتر زلمه خلیلزاد داشتیم. اونا از سفر حیات دمان وقت و با اشاره کردن، گفتن در این روزا سیاست امریکا در قبال افغانستان در حال ساخته شدن است و بعد وزیر دفاع شما آمد. خطوط اساسی از این صحبت ها چی بودن؟ یعنی بالاخره به چی نتیجه رسیدن؟ دکتر زلمه خلیلزاد میگفتن در دو جهت شاید باشه، یکی که یک فشار اساسی بالای پاکستان وارد شود، دوم قسمی شود که اردوی افغانستان زیاد تقویه شود که تا افغانستان بتانه به پای خود با تمام مشکلات در منطقه مبارزه بکنه. در نتیجه از این مذاکرات خطوط اساسی که بر شما از طرف شما به ما گفته میشه چی هست؟
چند موضوع بسیار مهم است. یکی که جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، بلکه افغانستان در خط اول مبارزه با گروه های تروریستی قرار داره و ایالات متحده آمریکا هم بر همین باور هست که گروه های تروریستی که در افغانستان آمد یک تهدید و خطر است برای افغانستان و کل منطقه و کل دنیا، و در این بخش در کنار مردم افغانستان و دولت افغانستان اونا ایستاد است و یک مبارزه مشترک انجام میده. و موضوع دومی است که از پیشرفت ها و اصلاحات در افغانستان اونا استقبال کردن و این برای اولین بار است که در گذشته معمولا دولت افغانستان سرزنش میشد، ولی برای اولین بار است که از اصلاحات انجام شده و مبارزه با فساد اونا استقبال میکنه که خودش میتونه یک دستاورد باشد و امیدواری باشد. و نکته سومی است که افغانستان با حکومت جدید ایالات متحده آمریکا یک رابطه تعریف شده و استراتژیک داره و این رابطه با آمدن دو مقام ارجابی کنه دارن تقویت و توسعه بیشتر پیدا میکنه.
بله.
و نکته مهم دیگه همی است که بله، یک نکته مهم دیگه هم که هر دو جانب تاکیدش بر این بود که در بخش مبارزه با تروریسم همه کشورها به شمال کشورهای منطقه باید مسئولیت پذیر باشد و اونا هم مانند افغانستان و ایالات متحده آمریکا باید مبارزه جدی و عملی داشته باشد.
بله، تشکر مرتضوی صاحب. مهمان محترم دیگه ما آقای خوستی، شما چه فکر میکنیم؟ ما که تا اندازه زیاد مطبوعات بین‌المللی هم تعقیب میکنیم، سیاستمدارا و تحلیلگرا به این فکر هستند که مثلا همین بم مادر که به افغانستان پرتاب شد از طرف امریکا بالای داعش، میگن چندین پیام داشت. یکی از این پیام ها حتی به کوریا و روسیه و جایهای دیگه هم یک هشدار واریز که یعنی رئیس جمهور شوخی نمیکنه، جدی گپ خود عملی میکنه. از او خاطر ما فکر میکنیم که اگر در افغانستان قبلا هم در میراق مبارزه با تروریسم است، اما این به یک سیاست رقابت های بین المللی بین کوریا و امریکا و روسیه و امریکا و چین و امریکا و ایران و امریکا و دگه دگه داخل شده بریم، جنجال ما روز به روز زیاد و زیادتر میشه. ما چطور میتونیم که از این جنجال ها یک کم که به شکل مثبت استفاده کنیم؟ خوستی صاحب،
اونا جنجال های بسیار بزرگ دارن. فکر میکنم که افغانستان هم یکی از جنجال های برزنا بوده و هست و خواهد بود. یک از دلایل سفر جیمز ماتیس به شرق میانه که اول فکر میکنم به عربستان سعودی رفت، بارزو به مصر رفت، بارزو به اسرائیل رفت و بالاخره به افغانستان تشریف آوردن، و هدف از ناوی فقط این بود که یک سپورت یا حمایت این سلسله ممالک با خود داشته باشه علیه تروریسم و همچنان خطر نوی که اونا ایالات متحده آمریکا فکر میکنن که بهشان متوجه است و از طرف کینگ جونگ اون است که به اسلام یک جوان دیکتاتور که در کره شمالی است، این را اونا جدی گرفتن و یکی از عوامل انداختن مو اپ که میگم یا ماسیف اوردیننس ایر بلاست بمی که به اصلاح کلان بود افغانستان آمد، یکی هدف شمی بود که برزنا هم یک خختار بده که اگر چپ نمیشین یا به اصطلاح گپ گوش نمیکنین، یک طریقی دیگه برای گوش مالی دادن بود برزنا. و همچنان اونا شست راکت را که طرف سوریه روان کردن یک دو هفته پیش و هم یک اختار دیگه غیر مستقیم بر روسیه، به این معنی بود که شما حکومت بشار الاسد شما تقویه میکنه، نه شما یعنی داعش سرکوب نمیکنه، و اونا امریکا میخواین که ماموریت جنگ دوباره از پیش روسا در به اصطلاح سوریه از پیشان بگیره. و دوم میخواد خواستم که برتون همچنان بگم که به اسلام کابینه دونالد ترامپ اونا هم قسمی که دوست ما پیشتر مرتضوی سای گفتن که ما سال چالش داریم، ما تمام هر سال ما پر از چالش بود. ما فکر نمی‌کنم که در ظرف 16 سال ما گفته بتونه که امسال از پارسال کرده بهتر بود، هر سال ما بدتر شده میره. و ما یگانه چیزی که ما عادت کردیم به امرازیمی کرپشن و به امی فساد و به میسان ما کل ما عادت شدیم روز به روز، یعنی اینقدر فقام نمیکشیم. و حال خود دونالد ترامپ گفت که سال 2017 هم یک سال پرچالش در افغانستان خواهد بود.
بله شیر خوسته مننه.
ولی چیزی که من میخواستم بر شما عرض کنم، میخواستم بر تو بگم که مردم افغانستان، یعنی به صورت هم حالا اگر یک زاویه دیگه برتان تشریح کرده بتانم، ویسته که مردم میخواه که یک چیزی به اصطلاح که میگن تنجیبل، یک چیزی میخواسته که اونا ببینن که یعنی تغییر چی است. هر شهروند افغانستان فقط به این آرزو است که تغییر چی است، یعنی ما به چی خوشبینی داشته باشیم امروز که ما دیگر روز نداشته باشیم یا نداشتیم. متاسفانه روز به روز مشکلات زیاده میشه، ولی ما ایره هم به صرف به گردن به اصطلاح به رئیس جمهور افغانستان انداخته نمیتونم. و هم در خود افغانستان شما ببینید که چقدر احزاب مختلف در مقابلش است و هر کس از کشمکش است، حتی میگن که استعفا کنه، کس میگه که به اصطلاح بی‌کفایت است. ولی یک چیز حقیقت هست اگر ما ببینیم، خب وقتی که بدیل از این نباشه و ببینه که خود بدیل کی است که بالاخره بتونه این خلا را پر کنه، او هم نیست. ولی فقط ما یک افغانستان مردم ما یک عادت داریم، میگه این پش شوه. امیرقان گفتن کرزای پشا ما دیگه نمیخوایم کس دیگه به وقتی کی اومد میگن کرزای خوب بود. امیرقان اگر پشت سر بره 40 سال هر رئیس جمهوری که اومده او را نفری که نامده به سر دیگه شکر کشیدیم. اینی می مشکل در افغانستان داریم. ما هم یک وظیفه ایمانی و وجدانی و اسلامی داریم در مقابل وطن خود که باید هم از حکومت حمایت کرده بشه بتانیم و هم ریفورم آورده بتانیم. ما تا که از خود شروع نکنیم فکر میکنم که بسیار مشکل است که یک شخص تشکر
افغانستان.
بله تشکر. شنوندای محترم، ما سګیلان کوم کوم مخکوه البته لې اعلان ورسته لوریدون کو ورنمخې لکه چلوستان پلانډ باندې خبري وکي چې ستاسو د نورو ورونو او د نورو هغه کسانو چې ازادي رډ رسنګ وي د غوي حقونه خړل شي کله ناکله ځین کسان د وجدي مودې په مخه پلان کې پاتې شي او بیا ټلیفون قطع شي. لې اعلان ورسته اوریدون کو تاسو
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
نظر سبا هم داشت میره چی تاسو پکه بند شویده بزو بیا تکرار کم بل. 0800-822-755. یو آوریدون که ده سکایپ للار را سر وصل ده مهربانی وکی دا ټلیفون لاري ټکنیکی همکار فکر کاو چې اسکایپ لاري دا خونه دا ټلیفون لاري را سره وصل دی. بله مهرباني وکي یا زریب څه پټ پروګرام دی. مهرباني تاسو پلان کړئ. مهرباني
خراب شد
ولا سمکه شغل احمد کړی چې وای دا غا پاک لبانی چې څو دا غا فرای باندې څو تر
او بخشی ستاسو شخصم ناوریدل کیشه او بخشی ستاسو شخصم ناوریدل کیشه تلفون که چرته د خپل ځای او څه بدل کی دا تلفون قطش بل اوریدون کې پر واخلو. ازادیب څه پوک پروګرام دی. د پروګرام موضوع ما افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر او د نورو چارواکو سفرونه دي.
بله
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
بیا هم سلام مهرباني. عجیبه خبره ده. دا تلفون هم قطع شو.
بله
تخنیکی همکار
یک تلفون دیگه را بگیریم. بله
تلفونونه قطع کیږي چې تخنیکی مشکل لري او کثرنګ یو بل اوریدون کتاب مخه کړو. ازاری په سپو کې پروګرام دی تاسو پلان کیس.
بله سلام علیکم صاحب شام دیگه تام بخیر.
تشکر
صاحب تام خوب جان تام دیر.
تلفون قطع نشه صاحب بفرمایید سوال تان طرح کنین. بایت سیاسی است ولی داودش نام نباشه.
اگر انشالله تعلیم با کسی نیست خواهی جالب است.
خب بگو.
میگه بارک اوباما
شدم آمایم شیطان لین اتا امرایم.
بله داخو بیا نورو خلقو تا باراک اوباما خو جمهوری ریاست نه هم لریش.
بله
بله اوریدون که براونیس. بله بل اوریدون که په لائن کې راسره. بله توخی صاحب په خیر راغلی مهرباني.
تشکر مننه. د موضوع په اکل خو موږ دونه ویلی چې روغتیا هم په افغانستان کې جنګونه واتر وار زیاتېږي. البته دولتي میلمانه خو خامخا خلکو ته ډاډ ورکوي په خوله باندې موږ ته باچي پر لاس ښکاره ګلان راته پردي وایي کراره کراري ده. موږ د دې ملت خلک یو، موږ د دې اوسېږو، موږ د حال وینو.
که موضوع تراسی توخی صاحب، که موضوع تراسی مثلا په دې موضوع کې د امریکا دفاع وزیر
هم د امریکا دفاع وزیر سره غلی و افغانستان ته د چرنه وکول وطن ولید د هغه خپل نظر یو ور د امریکایانو سره دوری شریکي خو خدای دې وکړي چې دا پر سوله باندې شي. په جنگ باندې خو نه آبادي که چیرې په جنگ باندې چې زیا خلک کېدای نو خو دې دا د شپاړس کاله د لیو جنګېدو د افغانستان څخه د په ګوندو شو ماتې وخوړه، هېڅ پرمختګ نه راغی، خاوره ټوله طالبانو ونیوه. دوی باید دا ستراتیژي مختاره کړي چې په هغه کې د
توخي صاحب تاسو له کومې سیمې زنګ وهئ؟
توخي صاحب
تاسو له کومې سیمې زنګ وهئ؟ شاجوی ولسوالۍ له بازاره، بازار له طالبانو سره دی که له دولت سره؟
نه، دا مطلق له طالبانو سره یوازې سیمې دي. بازار دلته په ګونۍ کې پر ځان نغره پیچلي دي، خردارونه.
نه خو تاسو له بازاره خبرې کوئ،
حکومت تاري ده.
توخي صاحب نه نو دا خو تاسو یو اړخیزه خبرې کوئ. توخي صاحب، د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې باید د ازادي راډیو راپور تاسو ته ووایم چې امنیتي وضعیت دومره هم نه دی خراب چې ټول افغانستان له طالبانو سره دی، لکه څرنګه چې تاسو وایست.
تلفون
هم قطر.
خیر باشه، یک تلفون دیگه را میگیریم. بله بفرمایید.
سلام علیکم، عرض دارم به شما. من خواستم که یک نظر کوتاه داشته باشم. ببینید، شما پالیسی امریکا در قبال افغانستان و شخص را هر شهروند افغانستان میتواند به تحلیل و بچه بگیره. امریکا نکرد به افغانستان منافع خیره بدن داره، به خاطر از اینکه شما میزنن که زمانه که مشاوری امنیتی ملی ترامپ به کابل سفر داشتن، ما و شما شاهد چی رویداد بودیم. همچنین باز وزیر دفاعشان به کابل آمدن، بازم منتظر باشن درست یا سه روز یا یک هفته پس از سفر اینا شاهد رویداد دیگری هستیم. پس بنابراین جنگ در افغانستان گرفته، جنگ امریکا و جنگ چیز هست روسیه و دولت افغانستان متاسفانه باید گل فریب خورده، اما قربانی چیز هم تحمیل ملت افغانستان میشوند و هر روز ما شاید هستون که شهرانده افغانستان به خون کشیده میشوند. ما میخواستم نظر دارم ای است که باید دولت افغانستان را به دقت درک نبفهمد که یک وقت مجبور هست که کسایی که در افغانستان به خاک خون کشیده می شوند باید دولت افغانستان یک وقت جوابی از یاره بده. و استعفای وزیر دفاع، وزیر لوژستیک، هر کسی از قرارداد ملت افغانستان نیست، باید که اشرف غنی خودش استعفا کنه، به خاطر از اینکه اینا وزیر دفاع را در اردن.
بله، در این مورد در قسمت اول خوب صحیح صحبت کردیم. تشکر. در این قسمت اول صحبت کردیم، به خیلی پروگرام نشنیدین. بله، یک شنوانده دیگه ما. بله بفرمایید.
سلام علیکم. سلام به شما خواهی ظریف نظر و همکارانی رادیوی آزادی و تمام شنونده های رادیو آزادی این دین هستم. از علمان به شما هم کلام هستم.
بله،
راجع به سفرهای وزیر دفاع افغان امریکا بگویم که خوشبختانه.
بله، در تلفن هم قطع شو.
خیلی باشه به مهمانان
وار باشو. خوستی صاحب تا
بله،
خوستی صاحب تاسو دا دی اوریدون که ترگندوانی وارد، البته زین اوریدون که دا خبر هم که افغانستان طالبانو نیوله دی، لکه سرنگه چه توخیل از اول نه دا خبر را کوله. چه فکر کوئی دیک شک نشته چه امنیتی وضعیت په افغانستان که هغه سم نده لکه چو کالا مخی چه وزه که چو کالا مخی په افغانستان که تقریبا یو نیم لک محارب بحرانی زواکونه و اونن سبا د بحرانی زواکونه شمیر ډیر کم دی او له هغوی نه دا اجازه مخصل شوی ده چې په جګړو کې برخه واخلي، البته په استثنایی حالاتو کې دا کار کولای شي. په کده دو حالت سره پرتل کړی د امنیت په برخه کې څه فکر کوي؟
که چه موگ مشکلات لرو، یعنی افغانستان حکومت مشکل داری، یو مشکل داغه ده گوره چه افغانستان حکومت پا مقابل ده پا طالب که مثال دی جنگی گی او ده بل خواه روسیه طالب تا صلاح ورکوی، یعنی ده زاویه نورم را ورست پرست راستری کی گی. ده بل طرف دایش ده چه نوه یو پلیده پا افغانستان کرا پایل شوی ده چه ده نور عناصر طرف دوی اموه کی گی. ده بل خواه پاکستان دای چې هر ورځ هم دغه تراګر عمل ته روزل کیږي او نور اجت خبرې ته نشو دلته راځي. بل خواته موږ د پاکستان سره د اراضي مشکلات لرو، د ډیورن خبرې دي، بل خواته د اوبو خبرې دي، یعنی یو مشکل. بل خواته د تجارت خبرې دي، د بندرونو را لاره نه. موږ افغانستان یو غټ مشکل پیدا لرو چې موږ هغه انګلیسي کې لاند لاک کانټری جوړ ته وایي چې یعنی په لاره بهر ته نه لرو. نو موږ هر وخت نور طرف ته خولي نیولې وي په سوال او په وزر زارۍ چې د بندر ته خلاص کړي، د مال رات پی یا د کانټینر رات پرې دي. یعنی د خونه یو مشکل درو. نو امریکایان چې دلته وو، نو یو لک شل زره یو لک څلوېښت زره چې وو، هم اقتصادي مرستې زیاتې وې، هم این جی او فعالې وې، او هم ماشاءالله د ډېر خلکو ډېرې ښې استفادې ته نه وکړې چې بالاخره لاړې چا کورونه په دوبۍ کې واخیستل، چا په امریکې او جرمن روس کې واخیستل، ټول پسې لاړل. دغه یو بل د غټترین مشکل چې ما په عقیده را خپله خلک دي، یعنې ما هدف داره چې یو ځان وژونکی چې د پاکستان خوا نه راځي، چې موږ هر وخت وایو چې د پاکستان نه راځي، نو هغه چې افغانستان ته لاړ شي دلته یو ښه کور کې ښه ډوډۍ هم ورکولی کېږي، واسکټ هم ورته براغوستلی کېږي، کالي جامې هم نوي ورته غوندي، په ټکسي کې هم کینوي، او محل د ټارګېټ هم ورته وکړي چې دغه ځای کې ځان والوزه. ما هدف داره چې یعنی موږ کومک څه شو د خپل وطن دپاره. او تاسو پوهیږئ نظر صاحب شابر صاحب چې په افغانستان کې خلک خپله ډېره کمه سره سي، یا به دوی وایي چې موږ خفه یو د حکومت نه، خو دا خو د حل لاره نه ده. تر څو چې دوی د حکومت سره همکار ونه رسیږي، تر څو چې دوی د خپل ګاونډي سره په همکاری نه وي، فکر نه کوم چې د طالب دپاره د ناهمغږۍ د حکومت په منځ کې دغه جګړې چې دي، دا بالاخره لاره دې ته اواروي چې دښمن نورم له ځایه پیدا کوي، پاکستان لا نورم قوي کیږي، او دنیا ته ورځ په ورځ موږ مختیری کیږو. موږ ارزش او موږ قیمت په دنیا کې ورک شوی دی، په دنیا کې کمیږي. هیڅوک هم نه غواړي، نه موږ پاسپورت چلیږي، نه موږ مهاجر څوک مني. دا ولې؟ ځکه چې هم فریب زیات شوی دی، هم چلول زیات شوی دی، هم صداقت چې موږ سری نارې وایو چې موږ صادق خلک، ولې ته باور وکړه صداقت نشته، صداقت ورک شوی دی. لمونځ هم وکړي خو بیا هم صادق نه دی. نو ما هدف داره چې که چیرې وغواړي چې دا ملک لږ یو څه نه څه آرامي راشي، نو که یو موټی ښه به وي. تاسو یو ښه مثال درکمه، ایران څلوېښت کاله کېږي امریکا دوی مقابل کې یو سانکشن لري، په دوی باندې بندیز دی، ولې بیا هم یو امریکایی په ایران کې ګزاره نه شي کولی؟ څلوېښت کاله په ځان باندې تکلیفونه، دغه ملایانو په ځان باندې تکلیف ومنو. نن هم هغه ایران دی چې نیوکلیر هغه هم جوړوي، زروي وسله هم جوړوي، او بالاخره امریکا ورته چې راځه تیلې ته اجازه درکوم چې لاړ شه. هدف دا دی، ګوره، یو د خلکو طرف یو حمایت پکار دی. او په اول وختو کې شاید ملایان او څن اس ظلم کړی په ایران کې، ولې څلوېښ کال د دې حکومت چې چلیږي دا یو دلیل دی چې د خلکو سپورت د حکومت سره وسره دی.
خوستی صاحب، استاستا روی راه های حل فکر کنیم، برای از اینکه حمایه مردم درست یک چیز است، منتها مردم تا چی حد اختیار داره؟ برای از اینکه یک گروه به نام مجاهدین سال هاست که به کسی اجازه نمیده، میراث میگیرن کل وزارت خانه را، یکی به نام او، یکی به نام ای، و از هم جامعه بین المللی را ملامت کردن عجیب غریب است. اونا هم حیران میمونن ما کته کدام از یا جور بیاییم. هر کس یک طرف کش میکنه، یعنی یک حکومت ملی، یک حزب ملی گپا نیست، یعنی یک حزب اسلامی را تو ببینین، یعنی به نام اسلام یک چندین حزب است. یعنی ما حیران میمونیم مردم که از ما پرسان میکنن خب به اساس دین که اگه از خود دین خو یکی از پیغمبر، یکی از خدا، یکی از این قدر حزب از کجا آمده، یا چرا جور نمیاند؟ نیستم ای خود گناه مردم بیچاره نیست، و بخوردن خود نان ندارم، از مردم شکایت کده بریم و گله کده بریم. خوستیزه
و خو گپ بسیار خوب گفتن. خو مشکلی است که آل خانه یک شخصیت بسیار تاریخی برجسته به اصطلاح جهاد مقاومت در مقابل درست جناب حکمتیار صاحب هم قرار خبر شدن ده هفته کابل بخیر تشریف میاره و در فیسبوکان شما میشه که 1 میلیون نفر هم رمش مایران دی مان که در 5 میلیون در کابل دارم 1 میلیون دیگه کجا جای شوه این سرکات چطور میشه یعنی بنده بس نیست خوب مده. او اگر او همه هم را 1 میلیون ما خواهش میکنم که بعد 1 میلیون نبره حداقل 10000 به هم کافی است در کابل را بندان بیخی زیاد میشه یک چند تا سرک داریم ما بخیر ازال بخیر برز ناب بند شدن که یک مشکل دیگه ما برام میشه من میگم که اگر حکومت یک باشه حداقل یک نفر خوب ملامت کنه میتونه حالا یکی ملامت میشه دکتر سعدلا میگه به ما غرض نیست یعنی اگر ما امی حقایق روزمره ببینیم خب در وزارت شریک هستی و در ولایت ها شریک هستی و در حکومت خود 50% میدانی خب یک مسئولیت هم بگی غیر از اینکه مسئولیت ما میگه نه کار من نیست کار رئیس جمهور است خب اگر کار رئیس جمهور است برادرم خود خیچی میکنه حداقل اگرم وطن دوست داری با احترامی که ما بر شادانم هدف ما کل از ملت است نه از یک شخص خب اگر قدم پاک اول شاخو بدار مازم تیرسم بر اگر اونا بگن که ما بر صلح رفاه آرامی مازم وظیفه خود تیرسم میگه ما شاء الله چک چک بر خود واقعا تو یک افغان است یک مجاهد است یک فداکار است یک وطن دوست داری خب فکر نمیکن کو اچ تیر شو اگر جناب دکتر صاحب اشرف غنی بگن که بعد تو تیر شم میگه مام تیر نمیشم خب اینا گل جناب حکمتیار سم میگه مام تیر نمیشم 40 سال ما مبارزه کردیم مال چتو ما تیر شم بالاخره روز بر ما اومده که بخیر یک شما پشم که وای شما بگیرم جناب چیز شابر صاحب و نظر صاحب شما ببینه که ما بالاخره تا که بین خود جور نبیم به خدا به هر ترتیبی که باشه این ملک آرام نمیشه یگانه چیزی که آرام میره بر ما میه تا که بین خود جور نمیشه متاسفانه ببینه طالب هم میگه ما امره دولت حکومت افغانستان گپ نزنیم ما امره امریکا گپ میزنیم خدا سبا دایش میگه ما امره افغانستان گپ ما امره امریکا گپ میزنم شاید سما حکمتیار شه بگه که والا اونا مرض لس سیام کشیدن ما امره اشرف غنی و عبدالله گپ ما امره امریکا گپ میزنم یعنی بالاخره از این ما چی جور کنیم
خصوصا
میگه که بالاخره پس سر مردم
او بخش دل خطر رسیده پروگرام ل اصلی موضوع که برته دی افغانستان د حکومت په سر باندې او د افغانستان په حکومت په انتقادونو ته راونه ګرځو اصلي موضوع دا و چې امریکایي چارواکي افغانستان ته روانونه راغلي دي د امریکا دفاع وزیر روانونه په کابل کې وویل چې حالات په سم خو روان دي کېدې چې دوی د پردې لښاله جنو شانو خبر وي او داسې هم نه ده چې دوی بنا خبر وي او په تم ده چې په راتلونکو درېونو کې تقریبا امریکا د افغانستان په برخه کې خپل نوی پالیسی اعلان کړي او د ډونالد ترامپ حکومت هم دا ستراتیژي اعلان کړي چې افغانستان سره به څه کوي او په افغانستان کې به د ځواکونو شمیر زیاتوي په افغانستان کې به نور څه کارونه کوي څه فکر کوي تاسو د امریکا د پالیسی په برخه کې ستاسو نظر څنګه دی د امریکا د دوه چارواکي خو راغلل
زه داسې فکر کوم چې زه تر څو چې ما معلومات د دوه درې هفته کې دغه معلومات مکالمه کې مکمستر چې راغلی و جان نیکلسن د امریکایي قومندان چې په افغانستان کې دی دغه نظر او جیم ماتس هم نظر داره چې بالاخره یو واحد ستراتیجي یو څه ناڅه یو پروګرام د افغانستان لپاره جوړ کړي او زه امیدواریم داره چې په راتلونکي د می 15 پورې چې ما اوریدلی دي دوی به یو خامخا یو لارښود د افغانستان لپاره دوی ولري خو زه دا سوم چې کچېره په هغه لار هو کې ما په ان بدسیوي زه داس فکر کوم نظر په حالات چې ګورم نظر په د سیاسي وضع چې ګورم غیر د نه چې دوی عسكر زیات کی او څو پروګرامونه وسه زیات کی یا په ناتون نور فشار اولی چنه عسكر دوی زیات کی ځکه جان نه کسن ورته ویل چې حداقل ما خو 15000 نفر وس پکار دي چې حداقل دغه بیلانس دی د طالبان سره زو وساتم ځکه دوی وایي چې موږ په دې شکل روان چې نه دوی کامیابیږي او نه هم برای الله سره لر تر څو چې ما عسكر لا زیات نشي دا خو د جان نه کسن د خواهشو مګمسترم هم چې ماتاسته وي هغه نور مملک باندې وګرځي چې یو سپورټ راغړت کی یو سوریه د یا کوریا شمالی ده او یا افغانستان ده فعلا دغدری ډوډۍ او درې مشقاب د ډانل ترامپ مخته یې کړی چې د څه وسره وکړي د کوم مشقاب نه په خیر دی استفاده وکړي کچېری خزرایوي خزرایوي خواب خوي خورو موږ په سبګات الوا پخه کو چې ماشاالله ان شاء الله خبره کیږي او خیرات بو بسو خو خزرایم ده او بد زرم ده خزردار چې حداقل کې دیو کول شي چې مقابل طالبانو کې یو خدریز غوړکی او مقابل د داعش کې یو خدریز غوړکی دا به یو خزرایوي او د بل خو بد زیره داره چې هر څومره چې جنگ زیات شي متاسفه یو که کتابو کې موږ لوستل نه غل چې جنگ بل اخره د دیغه جواب نه لري تر څو چې صلح به څوک راولي د افغانستان خلک به راولي
په هغه وخت کې راولي
خوستی سیب یک لحظه که ما یک مهمان محترم ما دکتر خالق فضل خب گفتن 5 دقیقه بعد زنگ میزنن. خب به هر حال
بله
ادامه بتین. خوستی سیب
خوستی سیب که بیرته بیا هم دې مسلې ته به نظر سیب راشل. خوستی سیب خبرې مو ودرولې. خوستی سیب تاسو ویل چې یو ښه زیری دی او یو بد زیری، لیکن اخه کسان چې د امریکا له اوسنی سیاست خبر دي، مثلا زلمی خلیل زاد ازادي رادیو ته وویل له نظر صاحب سره مرکه کړې وه، ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حالاتو ته خوشبینه دی او دی داسې توقع لري چې د افغانستان وضعیت به بهتره شي یا به امریکایان په افغانستان کې نور هم ډیر درگیر شي، نور قوای به راوستوي. او حتی خلیلزاد دا خبره هم وکړه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته به هم امریکا توجه وکړي. خو خلیلزاد په ورته وخت کې دا خبره هم وکړه چې د امریکا د نوي حکومت چارواکي له ده سره سلام مشورې کوي. که دې خبرې ته وګورو، آیا فکر نه کوي چې ممکن وضعیت بهتره شي؟
دانالد ترامپ چې په اول هغه مخ کې دینه چې ریاست جمهوری زمان پلاس کې ونیسي، د یو پروسه لرله چې د هغه والې مخ کې د دوه میاشتو د پره وخت نو په هغه کې د دنیا نه تقریبا د هر ګوډ نه د خلک مناله. او په هغې جمله کې خلیلزاد و چې هم د ده سره ملاقات وکړو، حتی داسې پیشګویي کېده چې دی شاید وزیر د خارجه د امریکا مقرر شي. دغه حوازه هم په وخت کوک چې بالاخره هغه حقیقت ونه موندو. خلیلزاد د افغانستان په حالاتو باندې حاکم سړی دی، دلته هم سفارت کړی دی او هم په ملل متحد کې او هم چنان په عراق کې د یو ښه ډیپلومات یا یو ښه دوی د مخصوصا د ریپبلیکن یا د جمهوری خوا ګوند لپاره د یو ښه برجسته شخصیت هم شمارل کیږي په احترام سره. که چیرې دا سوی چې افغانستان کې به شمیر زیات کې، خو زم دغه خبره ځکه کوم چې کشمیر به ځکه زیات کې بل لار خو نشته چې یو بل څوک ورته راولي چې په دې باندې یعنی د نظام بالاخره یو ثبات پک راشي او د خلکو مس کې جوړای لشي او طالبان توپک کیږي او داعش چاړي کیږي. د خلک د شایمنی نه تاسو پوهیږئ چې نه طالب تر اوسه پر شپاره کال کم دغه خبره کې نه توپک کیږي، تر څو چې امریکایان وی زین نه منم او تر څو چې په قانون اساسي کې تغییر نه شي زین نه منم. داعش خو د خبره نه کې او فقط چاړه ور سره دا ورس نه خزه ګور نه تفل ګور هغه خپل کار کوي. په دې غي شرایط کې فکر کم چم دغه یو معقوله لاره، یعنی که معقوله هم نه وي بل د جنگ د بیلانس ساتلو لپاره حداقل د دوی مخنیوي لپاره معقول لاره بیا هم دغه رشتې خپل عسكر شمیر زار کی یا خپل کومکونه د افغانستان سره زیات کی. اوس هم د افغانستان د ټولو د اردو د ملي اردو او د پولیسو او د امنیت ملي او د شورا معاشون او افسر امریکایان ورکوي. اقتصاد تقریبا په دوی ولاړ دی. هر شي کی دوی کومکونه کی مود لپاره سخت دی، یعنی 15 بیس چې دوی په افغانستان کې لري د هر بیس قیمت تقریبا 1 میلیارد ډالر دی چې افغانستان لپاره دوی ورکوي، یعنی 15 میلیارد ډالر سالانه کومک وسره کوي. دوی غواړي چې دا هم لا نور زیات شي، اته 9 میلیارد ډالر ته ورسیږي. نو خامخا دوی به شو عسكر چې را لیږي، دا یو دلیل هم کیدای شي چې دوی غواړي چې افغانستان کې پروګرامونه زیات کړي، نو غي سره به خامخا عسكر راځي. امیدوارین دره چې د عسكر د امریکای د عسكر او پر رسیدو د نورو عسكر پر رسیدو سره دوی یو وری یا هغه ترخه تجربه چې مخکې و چې د افغانانو سره، یعنی هم حکومت ته یو څراڅه سپورت ورکي چې دوی آرام شي او د اقوامو د خلکو په منځ کې یو جوړ جاړی راشي، دغه د تاجک او ازبک او هزاره خبرې ورکې شي او بالاخره شفافیت په حکومت کې او اهل کار ته ور وسپاري. دا به فکر کوم
بله کار خو البته نه کار خو افغانان
او د دوی اخیری چانس هم دی
خصوصا کار خو افغانان یو بل ته د اهل کار ته سپاري نه خارجان، ځکه چې خارجان دغه مداخله وکړي خو حالت به نور هم خراب شي. نصر صاحب
بله یا خب ما منتظر دکتر خالق فضل سابق وزیر فواید عام افغانستان هم هستیم. از طریق تلفن اونا به ما وعده دادن که در برنامه اشتراک کنن، بعد به 2 ساعت به ما وعده داد متاسفانه.
خب فکر کنم چه شاغل فضل از مش تکنیکی همکار تویلی دی چپ کوم غونډه کیده کوم غونډه کی مصروف
خیر باشه. بله بگوین آقای خوستی
مهربان شایبر صاحب. او شایبر صاحب زه خوړم فقط یم مداخله وکم تاسو د خبره وکړئ چې اهل کار به افغانان وسپاري. کچیر په دغه دیش شکل وی نو تاسو د اوس فلم په دغه ترکیب کې وګورئ چې په یو نفر یو وظایف یا وظیفه وی او درې سو اپلیکیشن ورلیکل کیږي.
زما مطلب دا خصوصي صاحب
او یاد وکړئ
صاحب، زما مطلب دا چې دا کار د افغانانو دی، یعنی دا کار خو د افغانانو دی. افغانان څه کوي دا د دوی
خپل.
بله مهرباني
ما ته اجازه را کمال ته هدف مدلته بلو په هغه وخت کې چې د امریکایانو په وخت کې چې دلته حضور زیاتو لوړ پوړي چارواکي تر څو به چې د باګرام خوخه نه و هغه سره مقرریدایم نشو ما هدف داره چې کاش
دا خبره هم ثابت نه ده خو فکر نه کوي چې دا خبره ثابت نه ده تاسو خپل والی وی والی یو لوړ پوړي نه او بخښه تاسو خپل مثال ورکړي آیا تاسو اجازه باګرام ورکړي بله مهرباني مهرباني
نه زه غواړم چې بده تاسو وضاحت درکم په صفت یو پخوانی والی زج مقرریدم ما ته دی من بینه زنګ را تر غوړي خصوصي سپ تاسو سیویل را یو کنه مال سیویل باندې څه کوي کارځه سی خو ما سینه ونه ول باګرام غوښتی ده بس نو اضافه بده اضافه خبر زنه شم کوله
نو تاسو د څنګه ولایت مان چې خارجانو مقرره ولې
نو دا کارځي ولا د حکومت مله چا
کارځي صاحب خو کله هم دا نه دی ویل چې زام امریکایانو راوستم کارځي صاحب خو دوه ځله په انتخاباتو کې ګټلې و
ګره ګرانه
بله
ګوره ګرانه تاته خبره
بله خوستی صاحب یک لحظه کې یک میهمان دیگه مو از پیش مو خطا نخورد برای اینکه تلفونا ارتباط قطع میشه محترم آقای احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود به برنامه خوش آمدین صاحب بله میشنوین آقای مسعود؟ بله نمیشنوین فکر میکنم
نن روز تخنیکی سونزی هم شده تخنیکی مشکلات هم دارم
مشکل تخنیکی هم هست مشکل تلفونی هم هست مشکل همکاری سکرترها هم هست که سخنگوی هم مشکلات ایجاد میکنن
او نظر سب تاسویل چه مشکل هفت سور هم ده
مشکل هفت سور هم هست مشکل هشت سور هم هست فرد هشت سور هست و مهمان آقای دکتر خالق فضل سابق وزیر صاحب فایدامه شما هم قطع شدین بخیالم باز برحال شنوانده محترم میبینین مشکلات ما را مثلا دکتر خالق فضل برای دو ساعت وعده داده بودن تا الان تلفونایش یک قطع میشه یک نمیشه یک دفعه میگه در کانفرانس هستم یک دفعه میگه در اونجا هستم یک دفعه میگه یک جای دیگه هستم باز حال محترم آقای احمد ولی مسعود رئیس بنیاد اینا وعده دادم آقای مسعود میشنوین صدای ما را
بله بله بفرمایید
آقای مسعود ببخشید دیگه 10 دقیقه دیگه وقت ما موند ما نیم ساعت آخر به ما وعده گذاشته بودین منتها از سکرتاریتون شکایت بکنیم سکرتاری ما هیچ به شما به ما را وصل نکردن و هر حال امروز هفت سر است و سبا هشت سر است بخیر بسیار مصروف هستین منتها ما میخواستیم در قسمت دوم روی سیاست‌های آمریکا و افغانستان کمی صحبت بکنیم از نقطه نظر شما افغان‌ها چی باید بکنن که از این فرصت استفاده شوه و یعنی قربانی رقابت‌های بین‌المللی بین آمریکا و چین و روسیه و ایرانی گپا نشیم و منافع ملی خود ما را بتانیم پیش ببریم نظر شما را در مورد بگیریم سیب
بله دقیق است من فکر می‌کنم که بهترین راهکار همیست که به خود اطمینان کنیم اعتماد کنیم ما همیشه گفتیم که باید یک پروسه ملی را در بین خود باید ایجاد کنیم یک گفتمان ایجاد کنیم خود ما یک دولت ملی خود تشکیل بدیم ما هر قدر که دستنگر دیگرها باشیم و کشورهای خارجی باشیم کشورهای خارجی منافع خود دارن اونا در پی منافع خود هستن ببینیم بعد از 10 سال و سرازه شدن میلیارد ها دلار بازم میبینیم که افغانستان دوباره به بحران رفت به این معنی است که ما همیشه متوجه بودیم که اون کشور خارجی به ما چی میکنه به اون نسبت بوده که ما هیچ نتونستیم که یک دولت ملی تشکیل بدیم حال فکری که ما دارم همیست در قسم قبلا گفتیم ما در طرح آژنده ملی هم گفتیم بار بار هم تاکید کردیم که ما شما یک گفتمان بین خود ایجاد کنیم که دیدگاه مشترک به افغانستان بسازیم اعتماد بین خود ایجاد کنیم بالاخره بریم یک دولت ملی با قاعده ایجاد کنیم تا بتونیم به صورت ثبات برسیم تا زمانی که میکرد به ما یک میکرد دولت قابل قبول مردم افغانستان نباشه مطمئن باشین که بخش بخش دولت میتونه که یک وابستگی به کشورهای بیرون داشته باشه و این خودش ضرر متقاتل است به افغانستان خواب خواه از اینمی شگاف ها و از اینمی مشکلات کشورهای منطقه و فرامنطقه استفاده
مسعود سه محترم آقای مسعود بله آقای مسعود نظر بسیار معقول و خوب به نظر میرسه من تا در ظرف 40 سال گذشته این کارا نشد سیپنی آره یکی مثلا عذاب یه تن بگیریم جمعیت اسلامی رو در بین خود یعنی فرقه فرقه هستن نفر نفر هستن فرد فرد هستن تنها جمعیت اسلامی یک حزب منظم بین المللی شده نمیتونه این چطور میتونه که تمام افغانستان یک جای بکنیم برای ازی که عذاب مختلف در بین بله سیب بفرمایید
بله شما میگید دقیق است ببینید سال احزاب افغانستان به اون سطح نرسیدن که بین افغانستان اونا اداره کنن به تنهایی. ما کل حرف ما همیسته که در طرح آجنده ملی گفتیم که نخبگان افغانستان کسایی که واقعا اهل نظر فکر هستن، مربوط هر حزب و هر قومی که هستن، مربوط هر بک‌گراوندی که هستن، چپی هستن، راستی هستن، مجاهد هستن، ملی‌گرا هستن، روشن فکر هستن، پیر هستن، جوان هستن، کسایی که واقعا مستعد هستن بتونن یک کار بکنن، اینا دور یک محور ملی جمع شون و خود ثابت کنن که در چارچوب یک نقشه راه افغانستان از این مشکل بکشن. یاد ما باشه که افغانستان تاره احزاب سیاسی افغانستان تا حالا به او حد و به او توانمندی نرسیدن که بتوانند که افغانستان کنترل کنند. افغانستان بسیار مشکلات داره، مشکلات در همتنیده داره و به اون نسبت هسته که ما از نیروهای مختلف جامعه باید استفاده کنیم در محور یک بینش بسیار واحد به افغانستان تا بزن کشور از این انجلاب بکشیم. تا حالا به احزاب سیاسی بسیار وقت هسته که بتوانند به تنهایی اداری دولت را در دست بگیرند. افغانستان یک کشور است با بافت اجتماعی اقوام مختلف داره، افغانستان یک کشور است بازیگر مختلف هستند. تا هنوز که هنوز بار از دست ما تا حالا یک استراتژی ملی نداریم، رهبری ملی نداریم، زعامت ملی نداریم، دولت ملی نداریم، مشکلات همچنان باقی است. پس بهترین راهکار است که هر چی که چیز فهم افغانستان است، نیک نام است، متحد به یک کشور است، به یک پارچه کشور است، اینا باید یک جا شوند و بتوانند در یک برنامه ملی این پروسه که ما گفتیم رو اندازی کنند تا بتوانند به یک دولت ملی با قاعده برسند، تا بتوانند اعتماد مردم ایجاد کنند، تا بتوانند که افغانستان از این حالت گذار بتوانند به یک طرف ثبات.
بله مسعود صاحب، کیدشتی چې په دې برخه کې اوس نور وضاحت ورکړي، د یو نوی نظام درامنځته کولو لپاره خو په افغانستان کې انتخابات یو لار ده، څرنګه تاسو څرخم پیشنهاد کوي په عملی شکل باندې باید څه وشي؟
خب در قسمت عملی شده ازی ما پیشنهاد کردیم، گفتیم که اگر انتخابات، بله انتخابات یک راهی است که میتونه بکنه، اما انتخابات طوری باید راه اندازی کنه که مردم اعتماد بکنه. مشکل کلانه که در افغانستان بوده همواره انتخابات راه اندازی شده، اما متاسفانه که همراه با تقلب و همراه با بی‌اعتمادی این راه اندازی شده و زمانی که یک زعیم در خود منصب قدرتش شده دوباره با تمام وعده خود پشت پا زده و هیچ برنامه ملی نداشته تا بتونه که اعتماد مردم افغانستان جلب کنه. بله انتخابات رایش هسته، اما قبل از اینکه ما بریم به طرف انتخابات بعدی باید اعتماد سازی صورت بگیره، باید کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شه، باید اصلاحات انتخابات صورت بگیره تا وقتی که انتخابات خودش دوباره اعتماد خود را بازش بیاره. متاسفانه در حال حاضر ما با شما موافق هستم که فعلا انتخابات در پیش مردم افغانستان هیچ اعتماد نداره، هیچ در واقع هم آبرو نداره. اینو دوباره باید اعاده کنیم. در این سر ما دیگه چاره‌ای نداریم. چی چاره داریم؟ کدام طرف باید بریم؟ چی باید بکنیم؟ و ما کل حرف ما همیست که بریم به طرف کمیسیون مستقل انتخابات با تفاهم با تمام احزاب و نهادها و شخصیت ها با ساخته شد، مردم اعتماد کنند که برای یک پروسه شفاف پیش روی ما هست، ما میتونیم به دولت ملی برسید. این رایش است.
بله مسعود صاحب،
فکر میکنم حوی است.
بله مسعود صاحب، داوز خو حکومت وایی چه ده انتخابات و کمیسیون جور کرده ده، او که چرت تاسو فکر کوي چې د انتخاباتو کمیسیون سم نه دی او د سیستم هم دغه سره روان وي، بیا د حل لار څه ده؟ یعنی که چرته انتخابات هم د اعتماد وړ نه وي، د حل لار څه ده؟
بخیرم که تلفون مسعود صاحب خطا شد، خیر به پروگرامم به پایان نزدیک شد، آخرین سرخنان از خوستی صاحب بگیریم، باز بخیر جنبندی شد دیگه.
فقط زه غواړم فقط د جراب مسعود صاحب خبر هغه باندې فقط یو مکس وکم، هغه دا چې په نورو دنیا کې اپوزیشن یو قوي حزب وي، یعنی په دې معنی نه چې ځان لپاره انتخابات غواړي، بلکې کولای شي چې د دغه وخت حکومت سره یو ښه وګه پوګه کار منځته راولي، یو ښه ریفورم منځ اصلاحات منځته راولي، بهتره حکومتداري لپاره دوی ښه کارونه کوي، په هم ځمې کې هم حکومت ته چالنج ورکوي د لا بهتره کولو چارو د پاره. متاسفانه په افغانستان کې دا شان نه ده. یو شی چې زما په عقیده ډیر مهم دغه دار چې کاش کې د الکترونیکی تذکری دا به یو بهتره یو خل راوي چې دا د افغانستان خلکو ته لپاره مغشي توزیع شي. دوی هر وخت په دې کې ستونزې لري، 15 واټه کال کېږي او 15 میلیونه ډالر په دې باندې بودیجه مصرف شو، حال دا چې په نورو هیوادو کې یو لایسنس 15 دقیقو کې توزیع کیږي، موږ ته په لمو لا تر اوسه په دې نه جوړیږي چې افغان یو ولې تاجک او هزاره او پښتون او هندو او مسلمان په دې باندې سره جوړیږي. فکر کوم چې ستونزې په موږ کې لا زیاته ده، او بیا هم زه دا سوایم چې انتخابات د نه انتخابات نه بیا هم ښه دي، ځکه چې دا پروسه ورځ په ورځ موږ باید بهتره کړو. په هر شي کې اصلاحات راځي، هیڅ شی اول ورځ نه شفاف نه رهي، ولې اصلاحات دپاره انتخابات ضرور دي. خو هر څوک چې ګټي هغه خوشحاله دی، هر څوک چې نه ګټي هغه وایي چې دا درغلي پکې کېده.
بسیار زیات تشکر محترم آقای شیرخوستی، ولی اسپق غزنی و کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود که به چند دقیقه آمدین و مهمانای دیگر ما از دکتر خالق فضل سابق وزیر فایدامه افغانستان که برای 2 ساعت وعده داده بودن و پروگرام ما را هم خراب کردن، از اونام دیگه ناچار تشکری میکنیم. همچنان در عقب میکروفون از آقایان ابراهیم هارون وایس کاکل قادر جلال شمشاد زدران عبید الله عبیدم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. وطن په خړو دختو زبط پات یا هزار شکنه زبط پات یا هزار شکنه
جوان صدا قد غواړي جوان مینا غواړي